کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
یوازې شل کاله نه، بلکې 40 کاله کېږي چې افغانان په لویه کچه له خوندیتوب او امنیته بې برخه دي.
نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوحې ته روان دی.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیارېږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
نوې ټکنالوژي د کندهارۍ دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه چې نو ځکه لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورنایي ناروغانو نارسمي شمیر ډېر لوړ دی. پرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره هم طاهر روحان مختوړي. تر هر څه مخکې خبرونه اورو، عصمت ساروان یې در وړاندې کوي.
د امریکا حکومت غواړي یو شمېر افغان ترجمانان موقتا په ویرجینیا کې د پوز په یو مرکز کې مشکلي. د ترکیې پولیسو لشته لږه سل افغان پناه غوښتونکي نیولي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشته لږه 12 تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر د مانۍ په لور د توغندیو وشتل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې و راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرژوبله یې پیښه نه کړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو ترڅنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریز ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا حکومت غواړي چې یو شمېر افغان ترجمانان له افغانستان څخه ویرجینیا ایالت ته ولېږدوي او د پوز په یو مرکز فورت لی کې دېره کړي. دا به د هغو افغان ترجمانانو چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنه یې کړې لومړنۍ ډله دي. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې دا 250 کسیزه ډله ده چې د هغو په منځ کې و سو ترجمانان او نورې د کورنۍ نږدې غړي دي. دا کسان به تر هغو چې د مهاجرت پروسه بشپړیږي په موقتی کورونو کې میشتوي. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیرنۍ ویزي ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر حقوق مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډلیک کې لدې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشری مرستې او د امریکا د بیرنۍ ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک کې راغلي دي چې په دې برخه کې بیرنۍ اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یوه پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ییزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت تر دې مخکې زرګونو کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی، په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې ده. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولي دي. د جرمني خبري آژانس د ترکیې رسنیو په حواله وایي پولیسو 113 افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤلو چارواکو ته وسپارل. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمېرې شاوخوا 3,000,000 کسانو ته رسیږي، په ترکیه کې د ډېر افغانانو شمېر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کېږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لکو ترمنځ وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلابونو لسته لږه 12 کسان وژلي دي. د دولتي خبري آژانس سینووا د راپور لمخې د هینان په مرکز ژینګژو ښار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 2 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه په سیندونو بدل شول او ترنځمکې لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. له دې سیمې څخه د 1 لک په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته بیول شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلوۍ د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلو ملیشه وژل شوي دي. د ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی همداراز ویلي چې د دې برید په ترڅ کې د 15 تنو ایران پلو ملیشو د وژل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریې خبري آژانس سانا ویلي د اسرائیل توغندي د حلب ولایت پر شمال لګیدلې دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته مځکې ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکشي 20 کلن والي فانک او 18 کلن هالندي ځوان اولیور دایمن سره په خپل فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او شکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د مځکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپیرت په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټیکساس ایالت پر یوه دشته مځکې ته راستنه شوه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلای هم شي. په دې لاره چې د اختر دویم ورځ مو هم په خوخی سره تیر شي، راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبري ناسته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې مثبتې بللې او ټینګار یې کړی چې له دې سربیره باید دواړه خواوې ډیر نور ګامونه هم پورته کړي. په کابل کې زموږ همکارې دا موضوع تعقیب کړې ده، مهال سټوډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د نیټ پرایس د خبرو نور جزئیات ورکړئ.
مننه. د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو له لوري د اوربان پر ټینګښت او تاوتریخوالي پر پای ټینګار، د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ناوخته په خپله یوه خبري غونډه کې وویل،
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي، د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تېرې شنبې او یکشنبې د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شان خبرو تر څنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډېر نور څه هم په عمل کې پلي شي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. د دغه سفارت په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 40 کلونو کې لاسته راوړنې درلودلې او غواړي چې د پرمختګ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخه کې لاسته راوړنې دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو 40 کلونو کې پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامداره توګه د اوربند غوښتونکي دی او وایي چې البته دا غوښتنه ده چې دوی تل غوښتنه کړي یا ټینګار کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی مذاکراتي ټیم د همدې لپاره دوهې ته تللی اول ته افغان حکومت استولی چې د افغانانو دغه غوښتنه چې غواړي په ټول افغانستان کې تلپاتې سوله او اوربان رامنځته شي د دې د لابیګري لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. همدارنګه تېره ورځ افغان ولسمشر د اختر له لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. ښاغلي غني وویل دا خبرې ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کړي دي. ښاغلی عبدالله تازه په دوحا کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله و چې ویلې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شنبه او یکشنبه په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاوو په مذاکرو کې پر اورکام او اوربان کومه موافقه ونه شوه. تفصیل له سالم احمد سالین اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنې سوې نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میناست لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي، ځکه د افغانستان د وسنۍ جنگ یا د وسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم دا وی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د وسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکارۍ غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیره شنبه او یکشنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وی بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربان د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسی. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوې وې د اورکم یا اوربان په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوې، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیونی شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خبره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربان ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه دا ده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړی استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سولې او جګړو اړوند راپورونو کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د سولې هڅې او دغه راز په دوحه کې بین الافغاني خبر داسې مهال پیل شوې چې په افغانستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د جګړې ډګرونه تاوده دي. په اروزګان ولایت کې د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوالو طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو تازه کوم پرمختګ نه دی کړی، خو زیات شمېر خلکو له ویرې څخه خپلې سیمې پرېښې دي. مدني فعالان بیا ادعا کوي چې دولت په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د طالبانو د احتمالي بریدونو په وړاندې هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
وسلوالو طالبانو د اروزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دي چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د سپکو او درنو وسلو دا پیرونه هر شپه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندي پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ ښار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه
کړی دی.
اوڅلویش
کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د اروزګان ولایت ترینکوټ ښار اړوند په 15 کیلومتری کې د سولیا او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. د چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وه او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وه، اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بخښلی دی، درې مې ورېرونه بخښلی دي، پر یوه ځای مې پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې سوې دي، اوس نه دی بیرې روساب چې داسې نه په ټوپ ځغلو کنی ولا کبیرې هم یاد طالب وس یاد امریکایي سم د خوره ویرې سم د خوره ډیر قربان یو نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای یو شي بیا بل ځای یو شي د کور کوي د ما شام د وس نه لور و
ډیر کورونه دي حساب در در حساب کیږي دا وس دی ګد کډی بارسی وی دی یو واځ ځای یو سره په کور پات ګلو خو انده سر یو شتان وخت ته د یو ګلو څونی ستوري د ګلو یو سره نه ستوري ته په ولایت کې دی ریو دی د یو سړي ستوري پښته نو کې چې دا سره ستوري دی کنه دی دا سړي د ژړبینې تو یې جګړې نه کوم ګټه ګټه کوم.
په تیر جون میاشت کې د اروزګان ولایت 15 ولسوالۍ گیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې او تازه وړ مشپه بیا وسلوالو طالبانو د اروزګان ولایت یوازنۍ پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالته پکښې کې موجود ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تش دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی ځکه ویرېږي چې جګړې ترې نه وانخلي. زبیولله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
په خوا چې به یو چا زر لزر پنځه زر سودا کول زموږ څه اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسولي دا وخت موږ اتن نه لس پیرې به هم دکاندار ده کړي وي نو دروسه پورې موږ اخ یوه دوکاندار هم دروسه پورې پیران نه ده کړې. په خوا دغه ورځو ته موږ 10,000 to 15,000 شل لکه کالداري پورې متولې خو اوس 2,000 to 3,000 کالدار ته لار زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په 10 کیلومتری کې د ولی په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تیرو 15 کلونو راهیسې محاصره کړی وو ونیولی او سرتیري هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په اروزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه اروزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د اروزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دي خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دي اوسي. نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر 15 نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت خاطر پر امنیتی تدابیر لرو. کمربند مو محکمه دی، کمربند کې مو نوی پرسونل او نوی پوستې ځای پر ځای کړي دي. تقریبا 15 نوی پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
دا په داسیال کې د چې د تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړې، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو، زموږ خبرونې د ماښام تر 2 دوام کوي. نن ماسپښین درته له 2 تر 3 مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې له تاسو سره په دې خبرې کوو چې تاسو اختر څنګه ولمانځه، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د طالبانو تر واک لاندې سږکال اختر لمانځلی، د هغوی تجربې څه دي، له تېر اختر سره یې دغه اختر څه تفاوت درلود. تاسو خبرونه واورئ او زنګ راته ووهئ. اوس راځو د اختر اړوند یو بل راپور ته. په کندهار کې ماشیني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی. کندهاري غاړي چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېرې اغوستل کېږي. د غاړو جوړونکي اوس وایي د یوې لاسي خامکي غاړې جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشیني یا کمپیوټري هغه یې په یوه ورځ کې جوړیږي چې قیمت هم ارزانه وي. تفصیل په دې راپور کې.
فرشته د کندهار ښار اوسیدونکي ده. دا په ښار ولسوالۍ کې ښځو ته کنداري لاسي خامکي غاړې په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشیني غاړې بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړې نه رانیسي، ځکه د ماشیني غاړو بیې کښته دي خو د لاسي غاړو بیې لوړې دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه ډېر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړې رانیسي. لاسي غاړې ګرانې هم دي، نو ډېر خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
نجیب الله چې د کندهار ښار د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړې خرڅوي وایي لاسي غاړې په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او له دې لارې ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه دغه غاړې رانیسي او علاقمندان یې زیات دي.
موږ خپله ماشیني نه لرو، موږ ټول لاسي دا مارکیټ لاسي غاړو یا لاسي غاړو خو تیا خپل ځان ته خپل ځای لري. هغه ډېر وخت د کندهار ثبت دود خلک یې اغوندي. ماشیني غاړ په دې باندې کم تاثیر نه سي اچول، ځکه دا ډېر وخت لري. غاړ خو موږ داسې کوو چې ټوکران وړو، بیا موږ ښه سرکو هغې په سره موږ ښه څه پیسې ورکو او خامکونه ورکوي. اقتصادي وضعیت یې اوس ورسره ستنېږي. ته وایه چې کندهار ښار نه ولسوالۍ کې هم ساحلمند ته هم چې بوری هم ښځې راغلي دا نو اتدای نن ملموږ یوې ترکو هغې لسه نور ترکو ادار کړم.
د ماشیني غاړو د یوې کمپنۍ مشره رازیه حیدري مني چې ماشیني غاړو پر لاسي غاړو اغېز کړي. د دې په وینا دغه غاړې په لنډ وخت کې جوړیږي او په مناسبه بیه خرڅیږي، خو په خبره یې اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې ښه نه وي، هغه مجبور دي چې ماشیني غاړې رانیسي، ځکه دغه غاړې له 800 افغانیو څخه تر 2000 افغانیو پورې په ښه خامک سره پلورل کیږي. د هغې په خبره د یوې لاسي غاړې جوړول شاید تر 6 میاشتو پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغانیو تر 6000 افغانیو پورې رسیږي، خو ماشیني غاړې کولای سي په 24 ساعتونو کې جوړې سي.
یک فرد که واقعا علاقمند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري، موږ کولای سو له 8 تر 10 ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنا چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له 100 تر 200 افغانۍ پورې رسیږي. کنداری غاړي چې د دې ولایت د ښځو مشهور لاسي صنایع دي د خوشي په ورځو په ځنګړې توګه اخترونه کې ډیر غوسل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سم یوا نره والا مسئله در تر اخلو چو و تلی روختیایی متخصصان وی په هند که دا کرونا و بال کبلا دمری نشمیر خایی تر رسمی شمیرو لس زل زیاد وی. دا سیالون که دی دالی ویلی چه ممکن په میلیونونو کسان په دغه هیواد که دا کرونا لکبل امر شوی وی. دا هند حکمت بیا دغه راپور رد کردی او ویلی دی چه رسمن اعلان شوی شمیره چه دو دوی پتکو چلور لکو چوار لزر شاو خوادی دقیق دی. دا موضوع تفصیل سالی محمد سالی ناورو.
دروختیایی متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کرونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دو نورو څیړونکو او هارورد پوهنتون خپور کړی راغلی، په هند کې په کرونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلی چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو او 2 لکو پورې کسان مړ شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی، خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4 لکه او 4 زره دی. د څیړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لرې پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1 میلیارد او 400 میلیونه وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په هندوستان کې د کرونا وایرس په اړه تازه راپور ټکن ورکوونکی دی او په هند کې د کرونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږ په خبرونو څه نظر لرئ او یا هم په خپل سیمه کې کوم ستونزه یا کوم خبر لرئ، زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0 و 3 1 شپېته، بله شمیره ده 0 4 8 6 0. اوس په همدې شمیرو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي دی، لوی اختر ټول ته دی او زول سوالم کال تلوسم کال مبارکي ته د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سولي او برادري او د خوت او دیوالي اختر کې. الهي پروردګار دې ټول اسلامي ملکوتو کې آرامي راوړي. الهي پروردګار دې کرونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
زه د رادیو ازادۍ له طریقې و ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجي سره دی یم له زابل ولایت چې موضوع سوالی څخه مې دا پیغام ثبتوم. په قطر کې کومه غونډه د وسواله طالبانو او د افغان دولت د پلاوو تر منځ روانه وه. خلک ډېر خوشبینه او خوشحاله وو، خو متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډېره بې نتیجې پای ته ورسېده. خلک ډېر ناهیلي او ډېر مایوسه دي.
محمد بیان یم د هرات ولایت د خره پاړي ته کېم. د لوی جل جلاله خدای د دربار غاړم چې د سولې، د نیکمرغۍ، د خوشحالۍ، د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه، مسلمانان، وروڼه، افغانان، بالخصوص افغانان روز تغر د اختر سره ولمانځي. دا مو هیله، دا مو غوښتنه، دا مو دعا ده. وسلام په احترام وروڼه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث د کونړ ولایت نه.
دا چې زیو سرباج په مسافرۍ کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول هغه قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا مهال د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه د نجرا کوي. ژوندی دې وي د افغانستان ملي فوج. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو را سره پات شي په دویمه نیمایي کې تاسو ته د زهرو کاروان اونې خبرونه لرو، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه اورو، اسمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د توغندو وشتل کېدل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې څو راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرژوبله یې پېښه نه کړه. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویسې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو، د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د چین په مرکزي ولایت هینان کې سختو سیلونو لشته لږه 12 تنه وژلې دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوې دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځکه ته راستون شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. هلته دا او نور خبرونه په تفصیل سره لوستلی شئ. دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. پته د facebook.com/azadiradio. اوریدونکو بیا هم درته وایو چې له 2 تر 3 مایکروفون ستاسو خبرونه ده. تاسو کولی شئ چې زنګ راته ووهئ. دا خبرونه اختریزه ده. دې ته ځانګړې شوې چې ستاسو سګنای اختر کې چیرته د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ملمانځلی وي، له تیرو اخترونو سره څه تفاوت درلود. دا خبرونه د 2 تر 3 پیلېږي. تاسو کولی شئ چې زموږ سکایپ او دغه راز تلیفوني شمیرو ته زنګ راووهئ. اوس هم لجمنې سره سم راځو د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ولسی جرګې غړي وایي د جګړې په ډیرېدو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشي مواد د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د زابل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلاتخار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 20 کیلوګرامه خیخه، 2 کیلوګرامه هیروین او 1 کیلو ناشنا نشي مواد نیولې دي. د زابل امنیه قماندان وای سمیمی ازادي راډیو ته ویل چې د نشي مواد په هرات کې په یو باس موټر کې بار شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. په کندهار او هرات ولایتونو کې 4 قاچاقکوونکي چې د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد سره ونیول شول. د کندهار ولایت پولیسو 3 کسان هغه مهال ونیول چې مختلې 15 کیلوګرامه خیخه او 4 کیلوګرامه هیروین په بس موټر کې له فرات څخه کندهار او بیا له هغه ځایه کابل ولایت ته قاچاق کړی. د هرات د امنیه قمندانۍ وایاند عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل یو سړی هغه مهال له 15 کیلو او 850 ګرامه 400 سره یو ځای ونیول شو چې دا مواد د هرات خار په 15 ناحیه کې پر پرچون خرڅونکو باندې پلورل. له کابل ښار څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د جوزا د میاشتې پر 22 نیټه د کابل ښار له لومړۍ، دوهمې، اومې، اتمې او 12 ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون صحابي عامر جمال عبدالناصر ناصری ازادي راډیو ته وویل د معتادین به د درملنې په مرکز کې د 15 ورځو لپاره بستري وي. او دونی روسته پی خداده چی کابل تا تر شلو کیلوگرامو دیرو هیروینو دا قاچاقو مخبونی ولشوا و بیش کیلو او وسوا گراما هیروین هاگ محال دا خیرخانی پا کوتل که ونی ولش ولشی پا خطکو بار موتر کیل کندوز ولایت سخا کابل تا قاچاق کیدل لانشه ما دا سرد مبارسه موینیت دا رسانوی دفتر آزادگیر رو تو ولشی دیده موادو دا قاچاقو پتور موتر چلون که هم نیول شویده.
د نشې موادو په برخه کې مدونه مهمه پیښه واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
اردو تا بندې موږ د مخدراتو سره د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي.
دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ما وباسئ چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم. فامیل هم اجازه رانه کړله، ډاکټران هم اجازه رانه کړل. زه ډېر سخت نا امیده شوم.
د یوه دولتي روغتون له اجتماعي مسؤول فضل رحمان فروتن سره مرکه لرو.
یو تی دغه مریضان دی چې هم کور ته فکر لري هم ځان ته فکر لري. د ده په تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنهای پریښی کار پریښی، او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای.
د شمالي په نوم یو معتاد وایي چې له خپلوانو او انډیوالانو سره نه وینم ځکه چې شرمېږم.
داسې یو ځوان وم چې سم صحیح په دې قوم کې قسم په خدای دار چې شرمانوم لګېده چې دغه عمل باندې زه اخته شوم او خپل د وجود د شرم نه زه خپلوان سره نه مخ کېږم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وهه چې ستاسو زنګ راغی.
وایي چې نن د یو موټر تریاک نیولی دی.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نه وي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول.
ګوره موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشی که بس.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په ولسی جرګه کې د کندهار استازي وایي که د طالبانو لخوا د اوس په ډول د ولسوالیو نیول دوام وکړي د نشې موادو کښت او د کوکنارو تولید به د پام وړ ډیر شي. له نشې موادو سره د مبارزې معین هم دا مني چې د جګړو له ډیرېدلو سره د دوی فعالیتونه ټکنی شوي، خو زیاتوي چې دوی د نشې موادو له کښت، تولید او قاچاقو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات په واک کې لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د تریاکو نیش وهل او د تریاکو راټولول پای ته رسېدلي، خو د جګړو له ډیرېدو سره سم له افغانستان څخه د باندې د تریاکو قاچاق هم پیل سوی دی. د جګړې د ډیرېدو په لړ کې د افغانستان په هغو سیمو کې جګړو ډیر زور اخیستی چې هلته په وروستیو کلونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل او د نشې موادو د تولید کارخانې هم پکښې جوړې سوې وې. له نشې موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې وروستیو جګړو د دوی فعالیتونه ټکنی کړي دي، خو ده زیاته کړه چې له نشې موادو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات لري.
اردو تا بندې موږ د مخدراتو سره د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي ځکه نامناسب امنیتي وضعیت او جنګونه زموږ فعالیتونه د ستونزو چالشو سره مخامخ کړي. ولې په دې معنا نه چې موږ هلته نور فعالیت نشو کولی. موږ په دې برخه کې د پیاوړي پولیس لرو د توان مطابق به انشاءالله د امکان ته صورت به موږ په هماغه نقطو کې هم مبارزه کوو مخه بنیسو تر څو کرکله صورت ونه نیسي.
هلمند، کندهار، بدخشان، ننګرهار، جوزجان، فراه او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په روان شمسي کال کې په ډیرو سیمو کې کوکنار کرل سوي وه. په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایتونو کې سختې جګړې وسوې او ځینې ولسوالۍ طالبانو ونیولې. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي چې د جګړو ډیروالي او د طالبانو لخوا د ولسوالیو نیولو د نشې موادو قاچاقونکو فعالیت ته هم لاره هواره کړې او د تریاکو قاچاق ښه پریمانه دوام لري. د ولسي جرګې غړي ډاکټر محمود نصرت د قاچاقونکو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې که جګړه د اوس په ډول دوام وکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر شي.
پخوا خو خاص کوایو چې د مخدره توکو سره د مبارزه لپاره روزل شوی دي، هغه یوازې په مواد مخدر باندې اخته وي. متاسفانه په اوس هفتو او میاشتو کې د هغوی توجه خاصتا مخالفینو ته اوښې ده. هغه ولسوالۍ چې پخوا د حکومت په لاس کې وې، د هغو ډېر تعداد یې اوس د حکومت مخالفینو په لاس کې دي. چون اوس ډېر ازادي راغله ده د قاچاق برو لپاره، تبان بهلته د قاچاق کاروبار ډېر لوړ دي، او که وضعیت په دغه رقم وي په آینده کال کې به د تاریخ کښت هم کسدي به ډېره لوړېږي.
په افغانستان کې د کوکنارو لومړی فصل داسې مهال پای ته رسیدلی چې دولت ونه سوای کولی چې نږدې یو نیم سل هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې سږ کال په سلو کې تر نوي ډېر تریاک د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي. خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشې موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسي جرګې غړي وایي د جګړې په ډیرېدو او د طالبانو د ساحل پراخېدلو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است که یو ځل د معتادو ماشومانو درملنه وشي او بیا بیرته له خپلو معتادو میندو او پلرونو سره یو ځای شي څه پیښیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سهیلا مجددي خبرې واورو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي، هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی. او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي، خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. یا چې بې سرپناه دی، مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط تر مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
آیا پوهیدل است؟
اوس په دې اړه راپور لرو چې د خوښۍ په مراسمو په تېره بیا د اختر په خوښۍ کې د معتادینو شریکول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي. ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو سړل د دې لامل کیږي چې هغوی د یوازیتوب احساس وکړي او پریکړه وکړي چې تر څو ژوندي وي نشه به نه پرېږدي. خو د کورنۍ مینه، ښه چلند او معتاد ته ارزښت ورکول د دې سبب کیږي چې معتاد نشه پرېږدي. په دې راپور کې زموږ همکار له دوو داسې معتادینو سره خبرې کړي چې څو اخترونه له کوره لرې پاتې شوي، خو اوس وایي چې کورنۍ ته ارزښت ورکول سړی د نشې پرېښودلو ته هڅوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زرګونه معتادین د اختر په ورځو کې له کورنیو څخه لرې د سړکونو پر غاړه او یا په کنډوالو کې شپې او ورځې تیروي، خو د دوی په زړونو کې داسې درد پټ دی چې د دوی ذهن سخت ځوروي. پردیس چې څو اخترونه یې له کوره لرې پر تش ډګر یا کنډوالو کې تیر کړي، په دې وروستیو وختونو کې ځان د درملنې په یو مرکز کې بستري کړی دی. د پردیس اوس هم هغه ورځې یاد دي چې اختر به او ده به اختر له خپلې کورنۍ سره یو ځای لمانځه، خو نشي له هغه څخه هم روغتیا او هم خوښي واخیسته.
مخکې به چې صحت مې روغ و، اختر کې به مې چکر تلم، خویندې به مې خوشحاله وي، ورونه به مې خوشحاله ول. اوس فلحال مونږ داسې یو مرض باندې اغېسته شوي یو، واقعیت ډېر مې ځوروي، ځکه و دلته بند یم لکه د یو بندي غوندې. دغه اختر چې راته دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ما وباسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم، فامیل هم اجازه را نه کړله، د ډاکټرانو هم اجازه را نه کړل. ډېر سخت نا امیده شوم، بیا به مې ویل مال ولاسه خپله د کړي په ځان اوس خپله اوس تیره کړم.
د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې علمي تجربې ښیي چې د یو چا یوازیتوب، معتاد ته د کورنۍ لخوا پام نه کیدل او د هغه نه څارل د دې لامل کیږي چې نوموړی نشو ته پناه یوسي. ارواپوهان وایي چې ډېری وختونه د کورنۍ له ګرانښت څخه محرومیت د دې لامل کیږي چې یو معتاد ځان ګناهکار وګڼي. دغه ډول معتادین که څه هم د درملنې په ارزښت پوهیږي، خو بیا هم د ژوند تر پایه پورې نه غواړي چې درملنې وشي. واحد الله چې د معتادینو په یوه روغتیایي مرکز کې تر لس کلنې نشې وروسته بستري شوی وایي چې څنګه چې نشه پری خودا او خپل کور ته ورسید، بس همدا د اختر دی.
نوې دګره د بیلون تیر کړم،
هغه وخت جوړ نه وم، لکه زهر ترخه وختونه وو. خو اوس د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستریم، خوښیم چې جوړ شم او له روغتون څخه ووزم. زما لپاره دا اختر دی، هغه اختر څه کوم چې زه ناروغ یم.
صحتمند نباشم روزی عید باشه.
د افغانستان د ډیری بی سرپناه متدینو کورنۍ په گاونډیو هیوادونو کې اوسیږي او دوی په زور له دې هیوادونو څخه راشړل شوي دي. خو د درملنې روغتیایي مرکزونو صحابي کارکوونکي بیا وایي ډیری بی سرپناه متدین هغه څوک دي چې خپلو کورنیو شړلې دي. د دوی کورنۍ د دې پر ځای چې له دوی سره د نشې په پریښودلو کې مرسته وکړي هغوی د کورنۍ لپاره شرم ګڼي. د متدینو د درملنې روغتیایي مرکز یو ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې هر څومره چې کورنۍ موتاد ته ډیر پام وکړي په هماغه اندازه په موتاد کې د نشې پریښودلو اراده پیاوړې کیږي او درملنې هم ښه نتیجه ورکوي.
بیا پر خپلو پښو درېدل د درملنې دوهم پړاو دی. په دې پړاو کې ناروغ دې نتیجې ته رسیږي چې اختر یو ارزښت دی او د دې ارزښت د لمانځلو لپاره باید د خپلې کورنۍ په څنګ کې وي. دا یو داسې ټکی دی چې ناروغ د رغېدو خواته بیایي. هغه معتادان چې له کورنۍ سره اوسیږي پایوازې ورته راځي او خپل ناروغ ویني. ناروغ داسې فکر کوي چې کورنۍ ملاتړ کوي او دا یوازې نه پرېږدي. د همدې دلایلو له مخې د ناروغ لپاره د نشې پرېښودو انګیزه ډېریږي.
په افغانستان کې بی سرپناه متدین پر نورو ستونزو سربیره له لوږې سره هم لاس او ګریوان دي. ډیری متدین له ډیرانونو څخه پاتې شونې خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د عامه روغتیا وزارت د څیړنو له مخې د افغانستان ډیری دغه ډول متدین د جسمي ناتوانۍ او خوارځواکۍ ستونزې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. په اختر کې ټول خلک لخپل کورنوي سره خوشحالي او میلي کوي. خموتادین لکوره د باندې او یا پروختون کې بستری وي. په دې وخت کې دوی د ناهلي احساس کوي. دا چې پر موتادینو د دې ذهني فشار مخه څنګه نیولای شو، په دې برخه کې روختون او کورنۍ څمرسته کولای شي، په دې اړه مې د دولتي روختون له اجتماعي کارکونکو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړې او په پایل کې مې پوښتلې چې په اخترونو کې د موتادینو یوازې توپ د دې پر ذهني حالت څنګه وړا غیزی کوي.
اکثرا په پاملونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي او په دوی باندې تحصیل لري د فامیل جدي. خو دغه مریضان به فرق لري. نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه موادونه استفاده کړی او د دې په تفکر، مزاج، درک، پام، عمل کار باندې څومره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بخښ نه ده، فقط 24 ساعت همدا وایي چې مواد یو ځای. یو تعداد هغه مریضان دی چې تروسه مزاج کې، په گفتار کې، په عمل کرد کې دومره زیات تغییرات نه درغلي. هم کور ته فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د ده تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنهای پریښی، کار پریښی، او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای. په دې اختر کې پر اختیار سره خصوصا درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي، تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو ده استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کوي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدل وای، د تفریح مې کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروف وساتو او هغه طریقې چې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کو، یو په طریقه د عمومي چې ټول سره راکینو، او یا کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کړو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کوم نه کنه ده. دغه د رافې په یسه کې موږ کار وکړو. دوم خبره دا ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي او کوم شی چې هغه خوري، مثلا راوړي وچه میوه، تازه میوه یا کوم خوراک مواد، دوی ته ورسیږي او دوی هم راسي، دوی سره احترام ورکوي او ډاډګیری نه ورکوي.
تاسو په وختونو کې په دغه سي اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ یختر چې کله مو زوکو ټول نو کاریوال لري، ورسره کاریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نو کاریوال نه. ټول یو سم میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو
دوی سره اختر مبارکی هم دلته کوو چې د دوی په ځین کې داسې شخه تیر نه سي چې خدای نخواسته دوی خسته سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، څوک سپورت کوي، څوک موسیقي اوري، څوک موسیقي چلوي په خپله یې وایي که نه، څوک قطعې کوي او څوک عبادت کوي، خپل هر څوک خپل هغه علاقې پورې خپل کار کوي. او په ځمن کې کوم یو چې ډېر خسته شو یا ډېر یعنی ذهني فشار پرې راغی، هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو. دغه انګیزه سبب دی کې د ده په ذهن کې فرق راځي.
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څه مرسته کولای شي؟
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بعضې شیان د توفې په ټول راواخلي، یو څه میوه ورته راواخلي، د دوی سره وګوري نږدې نه او خبرې ورسره وکړي او دوی تداوي ته او دغه ترک د موادو ته تشویق کړي. او په زمن دې کې د دوی پاملو سره خصوصاً هغه پامینونه چې ډېر اړمن دي، بېچارهګان دي، چې حتی د دې وسه نه لري چې دغه خپل مریض دلته یو شی میوه میوه راواخلي رای وړي. نو کولی شي چې دغه خلک د هغوی سره په پامیل کې اقتصادي نګانه د دوی هغه کوم شیان چې ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي. کله چې دوی له هغوی سره کومک وکړي دلته دا مریض دلته ډاډمن کېږي او خپل دغه پنځه څلوېښت د تداوي دوره په ښه توګه مخته وړي او خاطر یې جمع میدي کور لخوانه.
خپل موتات تاسو توصیه څه ده؟ څه کولای شي چې پر ذهنیت دا بوج کم شي؟
کوم متادین چې دلته موږ سره اوسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خیو. دوی ته د موږ توصیه دا ده چې دا حالت چې اوس مواد تر کړی او هغه حالت چې مواد نه تر کړی دا لږ سره مقایسه کی. یو هغه حالت چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تولد سه کول کوم چې پیسې پیدا کول، اوس چې دلته د مواد تر کړی دي ته ضرورت نه پیدا کی دا لږ سره مقایسه کی. اوس که دلته دا خو که یو نگانه محروم ده سی چکر نسی وای د کونه لګ مسافه لري دغه نور مصیبتونه خو آرام ده او په دولت سیاتیوبی کې ده او پاینده کې غوړي چې دا سیاتیوب سی او لور سی کوته چې د پټول عمل کردو باندې تغیرات راغلي.
نشئی مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشئی توکو د استراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د ګلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مایشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی. چلتا مخالفین شتل لري ته خامخه قاچاقبر دی ته ځکه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ دیرس کلن شمالي وایي چې د نشې له امله غلا ته مجبور سوی او د غلا له امله زنداني سوی هم دی. دی وایي چې د شرم له امله اوس له خپلوانو او انډیوالانو سره نه ویني. دا چې شمالي ولی او څنګه موتات سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نشه مې په دې خاطر شروع کړه اوله کې چې اومه زه پلار سره یو ځای اومه، پلار له ځانه جلا کړم، بیخي داسې جلا کړم چې یو شی ما ته رانه کوي. نور اقتصاد نه و، پیسې نه وې، داسې خاص چې زه په یو کاروبار شروع کړم یو چې د لاس واچو. د هماغې واجه وه، نو ما ته بچي را په غاړه اولاد را په غاړه و، د هماغې نه ما غلا ته لاس واچو. هلته غلا وکړه، دلته غلا وکړه، بس دا وکړه، وغه وکړه، بس بل بندي شوم. چې بندي شوم بس بندي خانه نه بیا هم دا پلار راغی، بس را خوشی کړم. بیرته هغه ما ته خوند نه راکړه او پلار سره ژوند کنه چې یو دفعه جلا کړم زه بیرته ورته څنګه. بس د هماغې نه هغه شو کور به خوند نه راکړه، وتلم به باندې، بس همدا انډیوالان سره چرس مې وهل. چرسونه پسې همداسې پوډر پوډرونه پسې شیشه همداسې پسې غرق شوم. بس دا پنځه شپږ کاله همداسې بس بستر شو را بستر شو بستر شو را بستر شو. وجود باندې مې ډېر تاثیر کړی ده، خراب کړی یم. او داسې یو ځوان وم چې سم صحیح په دې قوم کې قسم په خدای دار چې ما نوم لګېده چې دغه عمل باندې زه اخته شوم. د خپل د وجود د شرم نه زه خپلوان سره نه مخ کېږم، خپلوان کره نه ځم. دا اوس چې پلار زه مخ پېمې سستې سستې کېږي. یاره په نشه دا شپږ کالو کې چې کم از کم مې مصرف کړي دا لس لکه نه مې زیاتې مصرف کړي دي. او خپل اقتصاد ته مې ډېر ضربه رسولی ده. هر څه کې زموږ فرق راوسته ده، تباهي د ځان هم ده او مالي او ځاني او هر څه. په دې هم پوهېږو، خو بیا هم خدا دا چې دا څه رقم مال ده چې مونږ وزیږو، بیا هم زموږ زړه تختخه کو کې ښه په دې پوهېږو چې ځان تباهي ده، بیا هم په همدغه لاره مونږ. افسوس دا راځي چې مونږ دغه څه کړي کوم کنده کوم ځان اچولی، بېرته د جګېدلو لاره نه ورکه ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چې د پولیسو یو قماندان یو موټر نشه یي مواد او څو تنه قاچاقړونکو نیسي او غواړي چې نشه یي مواد وسوځوي او قاچاقړونکو عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. خو یو شمیر زورواکان، حکومتي چارواکي، وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشه یي مواد او قاچاقړونکو خوشی کړي، خو دا یې نه مني. دا چې دا قماندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
راځه
زه سمنوال عبدالسلام دلاور، د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړو پولیسو قماندان یم.
راځه کینه دلاور خانه، څنګه نن داسې خوشاله ښکارې؟ خیریت خو دی
قماندان صاحب؟ خیریت خو څه کې، چې بیخي زیره ده. زیره؟
زیره د څه شي زیره؟
ستاسو د پلان سره سم مو نن کمین ونیو. همدا اوس مو یوه لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفره قاچاقبره موړ سره ونیول.
یاره دلاور خانه، په رښتیا چې دلاور یې، آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري، نو هیڅکله به نه خوارېږي. رانږدې شه چې په دې تندې خو دې ښکل کړم، در باندې ویاړم.
مننه قماندان صاحب، که ستاسو تشویق را سره وو، نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي، او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قماندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو زنو زه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وهه چې ستاسو زنګ راغی.
وای چې نن یو موټر تاریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نه وي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅوک خبر نه دي.
ګوره، موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشکه بس.
جنرال صاحب، داسې کار څنګه وکم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولې دي. دا زما وظیفه او د پولیسو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلایل مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورس خوشی که بس.
جنرال صاحب، تاسو به خپله تل راته ویل چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه به ستاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانۍ خبرې پرېږده، موټر خوشی که موټر.
دا کار هیڅکله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې، نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشی کوم.
ګوره پښیمانه بشي، زه وایم دا نن موټر خوشی که، کنه نو سبا ته او نور پولیس ملګری به د وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخیری اختار دی، پوه شو کنه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو، دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي، تیره شپه زموږ زړورو پولیسو له دریو نفرو قاچاقبرو سره نیولې دي، او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو.
قماندان صاحب، وکیله صاحبه ده، غواړي خبرې در سره وکړي.
ته راکړه ټلیفون.
هو واخلئ.
ورونو تاسو غوږ ونیسئ، ستاسو وکیله صاحبه ده سهار هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وبه ګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیله صاحب سلام علیکم، قماندان ولی الله یم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی که، خو تا تر اوسه پورې نه دي خوشی کړي. که یې نه کړي خوشی، نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلي دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قماندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رائے ورکړی وي خامخا یې غږ پیژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه راکړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشې که، د دې ټولو خبرې مې په یو سی ډي کې ثبت کړي دي او دا دی تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم او ماته چې هر څه را پېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قمندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio